السلام علیکم، احمد شیبریم د ساجی رډو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. لمړی هم خبرونه. ټاکل شوی دی چې سبا د هرات د پښتون د اوبو بند رسمن افتتاح شي. د طالبانو د انرژي او اوبو وزارت له لوري رسنیو ته په استولي بلنلیک راغلی دی چې د پښتون د اوبو بند او د برېښنا د تولید فابریکه به د پنجشنبه په ورځ د طالبانو د بیا واکمنۍ په ویاړ پرانستل شي. د پښتون بند د هرات له ښار ختیځ لور ته په 25 کیلومتره کې د کاروخ په ولسوالۍ کې دی. دا بند څلور اویا متره لوړوالی لري او د څلور 50 میلیونه متره مکعب اوبو ظرفیت لري چې 2 میګاواټ برېښنا به تولید کړي او شاوخوا 1.5 هکتار ځمکه به خړوب کړي. د پښتون د بند جوړېدو چاري په تیر جمهوریت نظام کې په 2011 کې پیل شوه چې بیا د جګړو له عمله کله چاري مختتلې کله ځنډېدلې او اوس یې کارونه تکمیل شو. د کابل او قرغیزستان د اقتصادي همکاري تړون لاسلیک کړ. وبخښي، کابل او قرغیزستان د اقتصادي همکاري تړون لاسلیک کړ چې هدف یې د طالبانو په وینا د ګډ سوداګری شورا جوړول، پانګونې ته وده ورکول او د افغانستان سوداګرو لپاره د بانکداري ترانسپورت او ویزي اسانتیاوي لوړول دي. د طالبانو د صنعت او سوداګری وزارت نن اعلان وکړ چې دغه وزارت سرپرست نورالدین عزیزي او د قرغیزستان د اقتصاد او سوداګری وزیر باکت صادقوف ترمنځ د اقتصادي او تجارتي همکاریو تړون لاسلیک شو. د دغه وزارت ته بیان نمخې دواړو خواوو موافقه وکړه چې ګډه تجارتي شورا جوړ کړي، تجارتي مرکزونه ودان کړي او اقتصادي غونډې جوړ کړي چې په افغانستان کې د ګډې پانګونې پروژې تعقیب کړي. د قرغیزستان د اقتصاد وزیر شمنه وکړه چې افغان سوداګرو ته د تجارتي ویزو صادرولو اسانتیاوي برابر کړي او همدارنګه د دوه اړخیز سوداګرۍ د ودې لپاره به بانکداري او ترانسپورتي اړیکې پراخ کړي. ورسته تر دې چې نشته څلور کاله مخکې طالبانو کابل ونیو، نړیوال بندیزونه پرې لګېدلې دي چې له عملې د افغانستان بانکداري سیستم اغېزمن شوی دی. د بښنې نړیوال سازمان د چهارشنبه په ورځ یو ځل بیا له زندانه د پښتون ژغورنې د غورځنګ د لوړپوړي غړي علي وزیر د خوشکېدو غوښتنه وکړه. دغه سازمان پر ایکس پاڼه په اعلامیه کې ویلي چې علي وزیر د 2014 کال اګست راهیسې چې یو کال کې شي په ناحق بندي دی. په اعلامیه کې زیاته شوې چې دی پرته له عادلانه محاکمې بندي دی او د ده بند د وژدولو په خاطر دی په بې ځایه تورونو تورن شوی دی. د بښنې نړیوال سازمان په وینا علي وزیر مخکې له 2000 کال څخه تر 2023 کال پورې تر 2 کلونو زیاته موده په غیر قانوني توقیف کې تیره کړې ده. د اسلام آباد پولیسو علي وزیر د 2023 کال د اگست په 3مه نیولې وو. هغه مهال پر نوموړي د موټر د ټکر او له پولیسو سره د نشټې تور پورې شوی وو. وروسته محکمې دته په دوغو قضیو کې ضمانت وکړ. خدای بیا هم د آزادېدو پر ځای له اسلام آباده راولپنډۍ بیا د پنجاب په بیلابیلو زندانونو او وروسته بلوچستان په حب کې بندي شو. علي وزیر د پاکستان پر امنیتي پالیسیو د سخت انتقاد لپاره پیژندل کیږي. هغه تور پوری کوي چې د پاکستان پاو د ترهګرۍ د ختمولو پر ځای د وسلوالو د رامنځته کولو لامل شوی دی. خو د پاکستان پاو او حکومت تل دا تور رد کړی او وایي د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې ډیره قرباني ورکړې ده. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلنسکی نن له خپل اروپایي متحدینو سره د لیدو لپاره برلین ته تللی دی. دا سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې ټاکل شوی ده د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ او د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د جمعې په ورځ په الاسکا کې د اوکران د جګړې په اړه غونډه وکړي. فرانس پرېس اژانس برلین ته د اوکران د ولسمشر د سفر په اړه یوې سرچینې وویل چې زلنسکی او د اروپایي ټولنې مشران به پر دې خبرې وکړي چې له ولسمشر ټرمپ سره ژر تر ژره وژغېږي او هغه قانع کړي چې د روسیې له ولسمشر سره د سرمشتیز په ترڅ کې د کیف ګټو ته درناوی وکړي. د 2025 کال نړیوال روبوټ کانفرنس چې 15 ورځې دوام وکړ د سیشن بی پرس په بیجنګ کې پای ته ورسید. په دې غونډه کې هم نوښتګرو برخه اخیستې و هم پانګوالو. لتیر جمیتر سیشن بی په سیمه کې د چین په پلازمینه کې د بیجنګ اقتصادي ټکنالوژیکي پراختیا کانفرنس د 2025 کال WRC د نړۍ له ګوډ ګوډ څخه د 240 روبوټ پلورونکو سوداګرو تولیدات وړاندې کړل. د صنعت لپاره د کانفرنس شاوخوا 1.5 میلیارد یوان سودا وکړه. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې د طالبانو له لوري د بشري حقوقو د نقص مسله راپورته کړې ده. وړاندې په خبرونه کې د دې راپور جزئیات تر سره شریکو. د چارو کتونکو امیر ګران وای چې د دغو سرغړونو د مخنیوي لپاره، یعنی د بشري حقوقو د سرغړونو د مخنیوي لپاره، طالبان باید په کوردنه نه مشروعیت ترلاسه کړي.
دا قانوني خلاص اوس موجود ده، دغه د منځه یوسي یا د رفع کړي او خپل دغه واکمنۍ ته قانوني کړي، قانونمند دي.
د ملګرو ملتونو په مرسته د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د یو شمېر لارو د پخېدو چارې روانې دي. خلک ورته خوښ دي.
اوبه بډه پکې ولاړې وي، ډېر خلک ډېر په تکلیف وي. د نانا وي ماشومان په دغه شکایت پکې روان وو. اوبو کې یو سل پنځلس نفره تک د کار زمینه لته مظاهره شوې، یو کار پکې وکړو.
په هالنډ کې میشته افغانه فریده چمتو غواړي چې د حجامت د سنتي طب په مرسته له بېوزلو افغانانو سره مرسته وکړي.
ما دا تصمیم ونیو چې زه به دا کورس وایم او بیا به زما افغانستان کې به د خپل وطنوالو خصوصا د غریب خلکو مفت تداوی وکم د دې طریقې نه.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په خپل کلنی راپور کې د طالبانو له لوري د بشري حقوقو د پراخو سرغړونو یادونه کړې ده. دغه وزارت د 2024 کال په راپور کې چې د اگست په 12مه وخت د طالبانو د بیا ځلي رسیدو د 4م کال د پوره کېدو په اړه خبر شوې، پکې راغلي چې طالبانو پر شزو سخت محدودیتونه لګولې، خپل سری نیونې کړې او د اتباو او بیان ازادي ځپلې ده. جزئیات په دې راپور کې
په داسې حال کې چې په افغانستان کې واک تا د طالبانو د بیا ځلې رسیدو څلور کاله پوره کیدونکې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې ویلي چې طالبانو په تیرو څلور کلونو کې پراخي بشري سرغړونې ترسره کړې. په دغه راپور کې چې په 2024 کال کې په افغانستان کې بشري وضعیت څرګندل شوی او سه شنبه د اگست په 12مه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر ویپاڼه خپور شوی، پکې پر خزو د سختو محدودیتونو، خپل سرو نیونو او د اتباو او د بیان د ازادي اړوند د بشري حقوقو د پراخو سرغړونو یادونه شوی. په راپور کې راغلي چې په تیر 2024 کال کې په افغانستان کې د خزو او نجونو حقوقونه په لوړه کچه تر پښو لاندې شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ځانګړي ډول د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون ته اشاره کړې، ویلي دي چې د دغه قانون لمخې د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د خزو او نجونو پر ژوند سخت بندیزونه لګول شوي. د خزو د حقونو یو شمیر فعالان هم ادعا کوي چې طالبانو په تیرو څلورو کلونو کې نه یوازې خزې ځپلي، بلکې پراخي بشري سرغړونې ترسره کړي چې نړیواله باید ځواب ورکولو ته اړ کړي. د خزو د حقونو فعال ترنم سیدی ازادي رادیو ته وویل
4 سال تمام است کې این گروه زنان را
څلور کاله کېږي چې طالبانو د افغانستان خلک کرغمل کړي دي. خزې او نارینه له هر ډول حقونو به برخې کړي دي. خلک وښني بیگونه کسان زندانی کوي، په خزاو نارینه ظلم کوي، فقر او بیوزلی زیاته شوې ده، اجباري کډوالي زیاته شوې ده او طالبان له نړیوالو باج اخلي او له بده مرغه نړیواله ټولنه هم په دې څلورو کلونو کې اواز یې سیلبي نه پاتې شوې ده.
تمامي ان 4 سال نظارګر بود.
د بشري حقوقو بل فعال یاسمین نبیزاده وایي طالبانو په تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د ټینګښ په برخه کې نه یوازې هیڅ ډول نرمي ونه خوده، بلکې لا خپل قوانين سخت کړل چې د دې د ادعا پر بنسټ لامل یې خپل سری نیونې او توقيفونه لا زیات شول. نو موږ یې ازادي راډیو ته وویل
د سرسي دخترون به موزه
لنجونو د هر ډول سکرو او لخصو د کار حق اخیستل شوی. خزې له سیاسي او ټولنیز ډګر لري کړل شوې دي. خپل سری نیونې او شکنجه زیاتې شوې ده. بیان په ازادي محدودیت دوام پیدا کړو او د غرض خلک له خپل هر ډول حقونو به برخې شو. د غرض مذهبي او قومي لګکی وځپل شول. موږ د نړیوالې ټولنې غواړو چې په طالبانو عملی بندیزونه زیات کړي.
قرار گرفتند
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کلنی راپور کې هم د طالبانو له لوري خپل سرو توقيفونو ته اشاره شوی او په کې راغلي چې دغه ډله له قانوني لارو پرته په ځنګړي ډول هغه کسان چې د خزو د حقونو فعالان او خبريالان دي او په دغه ډلې نیوکه کوي نیسي، زنداني کوي او آن د مدافع وکیل د لرلو حق هم نه ورکوي. په راپور کې راغلي طالبانو دایش خراسان اڅانګي ګڼ شمیر هدفي وژنې ترسره کړي او دغه وژنې له هغه کسانو غچ اخیستل چې له تیر جمهوریت حکومت سره کار کړی وو. راپور کې دا هم راغلی چې طالبان د دغه ډول وژنو مسولیت نه مني او د حساب ورکولو هیڅ ډول میکانیزم هم نه دی رامنځته کړی. دغه راز د بیان پر ازادي محدودیتونو ته هم په راپور کې اشاره شوی او راغلی چې طالبانو پر رسنیو سخت بندیزونه لګولي، خبريالان یې ګواښلي، نیولي او له هغوی سره یې تاوتریخوالی کړی دی. د راپور پټکو په تیر 2024 کال کې د رسنیو له ازادۍ د سرغړونې له 130 زیاتې قضیې ثبت شوې او د طالبانو د کلک سانسور لامل انټرنیټي خدمتونه هم محدود شوې دي. په راپور کې د شکنجه او فزیکی سزاګانو په اړه هم ویل شوی راغلی چې طالبان له قانوني څېړنو پرته په عام محضر کې خلک اداموي او په دروي وهي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په تیر کال کې د طالبانو له لوري د بدني سزاګانو له 360 ډېرې قضیې ثبت شوې چې نارینه او ښځینه دواړه یې اغیزمنې کړې دي. دغه وزارت دا هم ویلي چې طالبانو د خپلو رسمي اعلامیو خلاف په خپلو لیکو کې ماشومان استخدام کړي او روزلي. د راپور په ټکو په 2023 کال کې دغه ډلې له 340 ډېر ماشومان د خپلو جنگي او نورو فعالیتونو لپاره جذب کړي دي. په راپور کې په ځانګړي ډول بدخشان ته اشاره شوی چې په یو پوځي مرکز کې شاوخوا 10 ماشومان چې عمرونه د 10 او 13 کلونو ترمنځ روزل کېدل. د طالبانو د حکومت ویاند زبیح الله مجاهد ته دغه راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو تر دې وړاندې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو وګړو د حقونو د ټینګښت ډاډ ورکړی. داسې مهال چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې طالبان بشري او نړیوالو قوانینو ته په نژمنتیا تورن کړي او ویلي دي چې په ډیرو برخو کې د غډل آن په خپلو قوانینو هم سترګې پټوي. په راپور کې له نړیوالې ټولنې غوښتل شوی چې د افغانستان وضعیت دی په پرلپسې ډول ووت ساري او د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او ماشومانو د حقونو ملاتړ دی وکړي.
د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ لپاره د بیلابیلو بشري ادارو له لوري دا انتقاد کیږي چې دوی بشري حقونه نه رعایتوي، په ځانګړي ډول د ښځو حقوق. د چارو لکتون کې امیر ګران څخه به واورو چې دا ډول نیوکو ګټه څه ده.
طالبانو د ډیفیکټو واکمنۍ یا هغه واکمنۍ چې په داخل کې هم مشروعیت نه لري او په بهر کې هم په رسمیت باندې نه دی پیژندل شوی، په 15 اگست 4 کال تفریح کیږي. او په دغه موده کې طالبانو زه فکر کوم ټول بشري حقونه لغوی جملې څخه د ښځو او نجونو حقونه په سیستماتیک ډول باندې نقص کړي دي او ورته درناوی نه لري. دا وجود دي لکه چې تاسو اشاره وکوله چې په ځینو بشري حقونو سازمانونه لکه د هیومن رایټس سازمان یا مثلا دغه ځینې نورې بشري حقونو مؤسسې په هر هیواد کې هغوی دا وایي چې طالبانو د 1948 کال د دسمبر د میاشتې د هغه هیومن رایټس یونیورسل ډیکلریشن څخه سرغړونه کوي او انساني حقونو ته احترام نه لري او دا یې نه دي مراد کړي. همدغه څلور کاله کیږي چې د ښځو په مخ باندې د تعلیمي مؤسسو له هغې جملې څخه د پوهنتونونو دروازې متاسفانه تړلې دي.
ګران صاحب وبخښئ، او سوال په همدې کې ده، دغه انتقادونه خې کیږي، دغه انتقادونه تر اوسه پورې عملی ګټه نه درسولې. آیا فکر کوي چې تر دې وروسته به څه ګټه ورسوي، یعنی څه تغییر سبب بشي؟
زما په نظر باندې چې همدغه مؤسسي خو خپل اعلامیې صادرېږي یا اصرار کوي، ولې دا ډېر په هغه پورې محل لري، په همدغه زبرځواکونو پورې. همدغه زبرځواکونه دي چې مثلا د بشري حقونو د نقص په بهیر کې هم دوی رول لري. مثلا د ملګرو ملتو مؤسسه ده، هغه هم ریزولوشن یا قطعنامې صادرېږي یا هم اعلامیې او اطلاعیې صادرېږي، او د طالبانو په هکله یې هم دغه کارونه کړي دي. نو فکر کوم هغوی دغه هیوادو ته د یوه ربر سټمپ حیثیت لري او هغه تنه د کاغذ په مخ باندې پاتې کیږي او اجرایي صلاحیتونه یا نه لري او یا یې څوک ورته توجه نه کوي او یا یې قصدن نقص کوي. دا نه تنها په افغانستان کې، په افغانستان کې خو دا نیمه پیړۍ حکومتونو بشري حقونه نه دي مراعات کړي او هغه یې نقص کړي دي. لغې جملې څخه خصوصا د ښځو حقونه، د جهادي تنظیمونو په وخت کې هم تاسو ته معلومه ده چې ښځو ځانونه له نیکریانو له پنځم یا څلورم پل څخه راواچول. ناهید په نامه یوه نجلۍ وه، ځوانه پېغله وه، دغسې د فرخوندي قصه او دغسې نورې. دا د مطبوعاتو یا د ټلویزي میډیا پاڼو کې راغلي دي. په نورو هیوادو کې مثلا په غزه کې هغه د زرو څخه زیات اطفال هغوی یو کلنۍ ته هم نه دي رسېدلی شي، بمباري پرې شوې ده، مړه شوي دي. او دغه د اسرائیلو ځینې پروفیسورانو لکه آلن پپی او دغه هغو دا رپورټونه ورکړي دي. په افغانستان کې متاسفانه همدغه څلور کاله چې طالبانو په سیستماتیک ډول باندې د ښځو حقونه انساني حقونه باندې مراد کړي.
حل لار څه ده؟ یعنی مثلا په افغانستان کې د نجونو او ښځو تعلیم یو زری شاید کنه د افغانستان راتلونکي بډیره تیارې وکړه، مکتبونه او پانتونونه هم داسې بند وي. حل لار څه ده؟ څرخم کېدای شي چې دغه تعلیمي بهیر پرانستل شي.
د حل لار خو بالکل دغه نړیوالو یا ټول هیوادونو او د افغانستان خلکو پیشنهاد کړی ده. هغه دا ده چې مثلا طالبان دې په داخل کې یو قانوني اداره جوړ کړي. دا قانوني خلاص اوس موجوده ده، دغه دې د منځ یو شي یا رفق کړي او خپل دغه واکمنۍ ته قانوني کړي، قانونمند کړي. مثال په ډول یا دې لوی جرګې له لارې یا دې یو انتخاباتي بهیر له لارې یا مثلا دې ریفرنډم له لارې دغه د طالبانو په لاس کې ده او دغه ملګري ملتونه هم ورته وایي، نور هیوادونه هم ورته وایي، د افغانستان خلک هم دغه ارزو لري چې دا کار وشي. د دغه لپاره باید دوی د اساسي قانون د تدوین لپاره یو د پروفیسورانو د حقوق پوهانو یوه کمیشن جوړ کړي. مثلا دغه پیشنهاد ورته د افغانستان د حقوقو یو ډېر تکړه یو ډېر نامتو پروفیسور محمد عثمان استاد طریقې هم د طالبانو واکمنۍ ته په کابل کې کړی و چې هغو متاسفانه سرونه ورته شوړولي وو، ولې عملي بڼه یې نه درلوده. نو اوس دغه قانوني قانونمنده شي دا اداره د افغانستان له خلکو څخه په داخل کې مشروعیت ترلاسه کړي. په نړیوالو مناسباتو په اصولو یا مالفو کې دغه دی وایي دا فارن پالیسی بیگینز ات هوم. تا اول چې په خپل کور کې داخلي سیاست اصلاح نه کړي، د خلکو رایه ترلاسه نه کړي، د خلکو رضایت ترلاسه نه کړي، هغوی ته په هر ساحه کې خدمات وړاندې نه کړي، زه فکر نه کوم چې د سیمې یا نړیوال هیوادونه یا ملګري ملتونه دغه واکمنۍ په رسمیت باندې وپېژني.
ښاغلی ګران، ډېره مننه.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ملګری ملتونه وایي د روان کال په مې میاشت کې د دې سازمان په بیلابیلو ادارو کې کارکونکو لسکونو شوزو ته د دوی د کار له عمله د نامعلومو کسانو لخوا د مرګ واښونه شوې دي. د دې سازمان د عمومي منشي ویاند په یو خبری کانفرنس کې وویل دغه مسلې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي اساسولۍ یا یوناما مجبوره کړې چې د دې میرمنو د خوندیتوب لپاره لنډمهاله اقدامات وکړي. د ملګرو ملتو په اړوندو مرستندوی ادارو کې یو شمېر کارکونکو افغانو میرمنو هم ازادي راډیو ته تایید کړې چې په غیر مستقیم ډول د ټلیفونو له لارې د نامعلومو کسانو له لوري ګواښل شوی دی. اکرام الله اکرام راپور لري.
ملګری ملتونه وایي د روان کال په مئی میاشت کې د دې سازمان د بیلابیلو ادارو خزینه کارکونکو ته د دې لامل د نامعلومو کسانو لوري د مرګ واخونه شوی چې د یونامه په ګډون د دې سازمان له نورو ادارو سره همکاري لري. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیون دوجاریک تازه په یو خبری کانفرنس کې ویلي دې مسلې یونامه اړکړې چې د خپل همکارانو د لړمحاله خوندیتوب لپاره اقدامات وکړي. نوموړي د 2015 کال د اپریل نه تر جون پورې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د یونامه ورستی راپور ته په اشاره سره وویل چې د طالبانو حکومت که څوم په عام ډول ټینګار کوي چې اسلام خزو ته د کار کولو او د سوداګریزو فعالیتونو اجازه ورکوي، خو په عمل کې دوی د خزو د کار کولو مخه نیسي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي سازولې د معلوماتو پر بنسټ چې طالبانو ورته ویلي دغه خزینه کارمندانو ته د مرګ د غواخونو په قضيه کې خپل نه دي، خو په دې اړه د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت لوري څېړنې دوام لري. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارو یو شمېر افغاني کارکونکي وایي په وار وار په غیر مستقیم ډول د ټلیفون لالارې د نامعلومو کسانو لوري غواخل شوې دي. یو مېرمن چې نغواړي د موضوع د حساسیت لامل په راپور کې نوم واخیستل شي وایي مخکې یې مرستندوی نړیوال ادارې سره کار کاوه، خو د غواخونو لامل چې ور سره مخ و اړ شو کار پریږدي. نو موري د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل
سره لدی چې د کورنۍ سرپرستی را په غاړه ده، خود کوکونو له عمل اړ شوم کار پریږدم، زه د کورنۍ می هم مریده او نورې د کار کولو اجازه نه راکوله. کله چې د یوې مؤسسې سره کار کوي، طالبان فکر کوي موږ له کافرو سره مرسته کوو. په همدې دلیل له بهرنیو ادارو سره په اوسنیو شرایطو کې کار کول ډیر سخت او ناممکن دي.
یو بل مېرمن چې دا هم نه غواړي پر اپور کې نوم خپور شي او لوی بهرنۍ مرستندوی موسسه سره کار کړي، د غږ د بدلون په شرط وویل
ما په ورځ طریق موبایل یا
زه په وار وار د ټلیفون نه لاري د نامعلومو کسانو لوري کوخل شوې يم. زه که چلې یو بهرنۍ موسسه سره کار کوم، ډېر وخت په ما فشار راوړل شوی چې خپل کار پریږدم، خو یوازې د دې لپاره چې زما میاشتنی تنخوا زموږ ورځنی لګښتونه پوره کوي کار مې نه دی پریښی.
دا په داسې حال کې د چلدی وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي د دفتر په ګډون د دې سازمان بیلابیلو ادارو د مرستې رسونې په بهیر کې د طالبانو د لاسوهنې په ځانګړي ډول د ښځو د ګډون په اړه د فشارونو راپورونه ورکړي وو. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنې وروسته په تیرو نږدې څلورو کلونو کې د زده کړو او کار په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګولي او په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو کې د دوی د ګډون مخه نیولې ده.
د طالبانو تر واک لاندې د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې په نیمروز ولایت کې د اوبو رسولو د دوو شبکو جوړولو کار د 10 میلیون افغانیو په ارزښت پیل شوی دی. په اعلامیه کې چې د سیستم به پرسپره شو ویل شوی چې د اوبو رسولو شبکې به په دلارام ولسوالۍ کې جوړ شي چې 404 کورنیو ته به د څښاک پاکې اوبه برابرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همشخي دفتر یا اوچا خبرداري ورکړی دی چې افغانستان اوس مهال د وچکالۍ له سختې څپې سره مخامخ دی. اوچا باران تر منځنۍ کچې ټیټ، د تودوښې درجه تر نورمال لوړه او د خاورې رطوبت خورا ټیټ یاد کړی دی. د پکتیا ولایت په زورمت کې د ملګرو ملتونو د پروژوي خدماتو د دفتر په مالی ملاتړ 1500 لویو او وړو کلیو ته د کانکریټي لارو او سړکونو د جوړېدو کار پیل شوی دی. زورمت د پکتیا مرکز ګردیز پلویدیز لوري کې نسبتا پراخه ولسوالي ده چې په تیر کې د ناامنیو له کبله هلته د بیا رغونې د پام وړ کارونه نه دي شوي. د ازادي او مشال راډیو خبریال نجیب الله خیل راپور لري.
د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ د کلالګو سیمې 1500 لو یو وړو کلیو ته د غزیدلو لارو او سړکونو د کانکریټي جوړولو کارونه پیل شوي. یاد لارې او سړکونه چې د یونابس یا د ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو د دفتر مالی ملاتړ د 40 میلیون افغانۍ په لګښت جوړیږي. په دې پروژو کې لسګونه ځایي خلکو ته د کار او مزدورۍ لنډمهاله زمینه هم برابره شوې ده. یو ځایي اوسیدونکی سالی محمد چې په دې پروژو کې د لاس پر مزدورۍ بوخت دی وویل
موږ دې پروژې نه ډېر خوشاله یو، دا موږ ته ډېره سودګري راوسته دي. موږ ته ډېر مشکلات موجود و، دا سړک ډېر خراب و، خلک په تکلیف و سره اوبو بڑا پکې ولاړې وې، ډېر خلک ډېر په تکلیف وې، دا نه وې ماشومان په دغه شکایت پکې روانه کوو. یو سل 15 نفر ته د کار زمینه لته مزایده سوې یو کار پکې وکړو، خلک ټول دې پروژې نه ډېر خوښ دي.
د زورمت یو بل اوسیدونکی روزی خان وایي په دې لارو او سړکونو له یادو 15 کلو له اوسیدونکو سربیره د ګڼو نورو سیمو اوسیدونکو هم تګ را تګ کوي.
د سړک او دغه کارو چې موږ ډېر خوشاله یو، دغه نږدې قومونه په دې سړک باندې اته ټول زرمت په دې لار باندې دي چې ټول زرمت ما باندې د ساکو د دولزو د نورو نورو منطقو چې خلک په دې سړک باندې دي او دې سړک چې خلک ډیر خوخت دي دغه پل دغه مخ کې ډیر پل د تاسو بلدلې په دغه باندې موږ همیشه دی وبو د سیلاب سره مخامخ یو دغه کورونه ولسوالۍ ته تګ را تګ نس کولای. خو دغه کامیابی غواړو لکه وسمه دغه کار سی پوخ روان کړی دا دغه به دی وخت آینده دی لپاره د خلکو ته خدمت او د خام کارونه ډیر نه خوشي.
د زورمت اوسیدونکو په ورته مهال د زونو نور ستونزو ورته او یادونه هم کوي او زیاتوي په تیر کې د نامنه یو لکبله د دوی په سیمه کې کار نه دی شوی او د ژوند په ډیرو برخو کې ستونزو سره مخامخ دي. زای اوسیدونکو عبدالباقی وایي
نو د موږ نه سړکو خوندسته، سړکونه نسته، پخ نه دی، خراب دی، شبکې نسته، را پکې د مکتبو د معلمانو خوندم نسته، ځینو ته تنخوا رسیږي، په کلیو باندې م نیولې دي، هغه کله ورته رسیږي کله نه رسیږي، په یغو جنجالو لګیا یو. موږ له حکومته چې دغه یو څو غوښتنې غواړو او دا د کلینیکو کې هم کلینیک هم شته، دا دوا نسته، پس چا ولیکي د باندې را غواړو. داسې یو حساب هم نه دي، موږ ډېر مشکلات زحمت ځخته ډېر دي.
د زورمت اوسیدونکو وای د دوی زمکی ډیر خف فصلونه کوي او لوی وړ باغونه لري خو د امکاناتو د نشتون له کبله دا برخه هم نشي پراخولای. د سهاک اوسیدونکو عبدالواحد ویل
د زورمت منطقه ډیره غریبه او خوار منطقه ده، لمغه سره دولت باید زیرات په باره کې د باغونو د بادامو کومک وکړي او د اوبو د بندونو کومک را سره وکړي او د لارو کوچور سره کومک وکړي. موږ زورمت ډیر بې وزله خلک او ډیر پاته خلک یو. نورم د دولت نه مغوښتنه ده، خبرنګارانو له تاسې مو مغوښتنه ده، لمغه د هغه ټولې نړۍ ته ورسوي چې لمغه سره دا مرسته او کومک وکړي.
د پکتیا د زورمت ولسوالۍ اوسیدونکو داسې مهال د ژوند په بیلابیلو برخو کې د ستونزو او نیمګړتیاو یادونه کوي چې د زورمت په شان د پکتیا د ګڼو نورو ولسوالۍ اوسیدونکو هم په تیر کې د ناامنیو له کبله له پرمختګونو محروم پاتې شوي او اوس د اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو مرسته او پاملرنه غواړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
حجامه یا حجامت یو ډول درملنه ده چې په ځینو کلتورونو کې له پیړیو راهیسې رواج لري. دا درملنه مختلف ډولونه لري. د دې پخوانۍ درملنې په اړه مې دا خبره تردید سره شریکه کړه چې د فریدی چمتو په نوم یو افغان چې په هالند کې ژوند کوي د دغه هیواد د اسلامي طب اکاډمي کې په دې برخه کې زده کړې کړي. فریده چمتو وایي چې حجامه یې د دې لپاره زده کړې ده چې په افغانستان کې د ناروغانو بې فیصه درملنه وکړي او کومه ګټه چې په بهر کې له دې لارې ترلاسه کوي هغه هم افغانستان ته واستوي. له هغه فریدی سره زما همکار خبرې کړې او دا راپور یې چمتو کړی.
ما دا تصمیم نو چې زه به دا کورس وایم او بیا به زما افغانستان کې به د خپل وطنوالو خصوصا د غریبو خلکو مفت تداوی وکم د دې طریقې نه.
فریده چمتو هغه افغان میرمن چې تاسو په هالند کې د حجامي په برخه کې د دغه وات اسلامي ته په اکاډمي کې زده کړې کړې دي.
ما تقریبا دوانیم مشت دا یو تیز کورسو چه یعنی فلان دا موده کم باید زر زده کدی و را ورازم مثلا دا سهر نتر چالور بجو پرم درسونه لرل هم پرکتیک هم تیوریم.
دا دی پا خبره دوی تا دا دی زده کرو در چنگ 45 ورزی عمومی معلومات هم ورکرل شوی او د دې نګدې درې میاشتې دورې زده کړې لپاره چې هالند کې د حجامې په ملک کې د مشهورې مراکشي اصلي هالندي خونکې نجات حدوج لخوا ورکړل شوې شاوخوا 1500 یورو ورکړې دي. فریده وایي دی چې اوس شاوخوا 2 میاشتې کېږي کاري پیل کړی. له هغو کسانو چې وسیله لري ټاکل شوی فیس خو له هغوی چې وسیله نه لري او ډېری د بیلابیلو هیوادونو کډوال دي ډېرې کمې پیسې اخلي.
که څوک غریب دی هغې نه هیڅ نه اخلم، مګر مثلا 2 یورو 5 یورو اخلم. اصلا خو دا تقریبا تر 10 یورو پورې یو اجامتي د 40 تنه نولې تر 10 یورو پورې.
د فریدی په خبره حجامه د دې لپاره زده کړې چې افغانستان کې د دردمنو بې فیصه درملنه وکړي او کوم فیس چې اوس حالت کې هم له دردمنو اخلي یوه برخه افغانستان کې خپلو بې وزلو خپلوانو او دوستانو سره مرسته کوي.
ما مور افغانستان کې وزه ورکړه تلم هلته چې کتل مې چې ډېر بېوازلي دي، چاته د ډاکټر فیس نه لري او مریضان دي او سمه دوا نشته، سم تداوي نشته. نو دې لپاره ما دا تصمیم ونیو چې زه به دا کورس وایم او بیا به زما افغانستان کې به د خپل وطنوالو خصوصا د غریبو خلکو مفت تداوي وکم د دې طریقې نه.
دا وایي هوډ لري چې ډېر ژر افغانستان ته سفر وکړي. فریده چمتو چې له کابو شلو کلونو راهیسې په هالند کې اوسېږي یوازې دا کار نه کوي، هغه د جامو ډیزاینینګ هم کوي او ګنډي یې. اشپزی برخه کې هم فعاله ده او د قیمتي ډبرو او غمیو سوداګري هم کوي. دا وایي انسان باید کار وکړي، په دې توګه هم خپل ژوند جوړولی شي او هم بل سره مرسته کولی شي.
تر هغه وخته پر چې موږ صحت خوي او د واسم پوروي باید کار وکړو. کار ډیر ښه دی، هم روحي انرژي ورکوي، هم جسمي، هم اقتصاد ته ښه دی د ژوند، او هم کوی شو چې د دې تاریخ نه نورو سره بېوزلو سره کومک وکړو.
حجامه د دودیز طب یوه لاره ده چې له ډېر پخوا راهیسې د نړۍ په ډېریو هېوادونو کې دود ده خوریخه مصر، چین او یونان ته رسیږي. د دې برخې د متخصصو په وینا حجامه د بدن له بیلابیلو برخو د فاصلې وینې ایستلو ته وایي. حجامه چې بیلابیل ډولونه لري وایي کول یې د عضلاتو او مفصلونو سر او ملا دردونه کموي، د وینې جریان منظموي، استرس هم کموي او انسان ته آرامتیا وربخي. خو د حجامې د برخې متخصصین او زموږ د کیسې میرمن فریده چمتو وایي مخکې تر دې چې یو څوک حجامه کوي باید له ډاکټر سره مشوره وکړي، ځکه ځینې ناروغان شته چې ډاکټران ورته د حجامې کولو سپارښتنه نه کوي چې پکې د زړه او شکر پرانځخته ناروغان شامل دي. دغه شان هغه کسان هم چې د وینې د نری کېدو درمل استفاده کوي.